دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل. دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي. دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي ولې ایستل کېږي؟ د کومو قانوني اصولو او مراجعو له مخې دا امر شوی دی؟ د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې هم دا مسله څېړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې کړنلارې او اصول روښانه نه دي. طالبانو چې کله د اګست په 15مه کابل ونیو، نشتې درې اونۍ وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ په سرپرستۍ اداره اعلان کړه. تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې د ده په اړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی. د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې ملا هیبت الله په کندهار کې دی. په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصولو او قوانینو له مخې مخته وړي؟ آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کېږي؟ اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده؟ دلته د اسری په څپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. د خبرونې میلمانه یو یو چې له ټلیفون لار له موږ سره ملګري کېږي تاسو ته معرفي کوم. صلاح الدین سیدی دینی عالم او د سیاسي چارو مبصر په خبرونه کې سره ملګری شوی دی. سیدی صاحب خبرونه ته ښه راغلی. که لومړی هم دا پوښتنه له تاسو وکړم، د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. د حقوق ډاکټر یم، اسلامي علوم عالی تحصیلات لرم. د ادارې او د دولتداري په موارد کې مې ځانګړي تحقیقات لرلې دي. په دې ارتباط باندې ویل غواړم چې په یو ټولنه کې تغیرات یا هغه تغیرات چې ټولنه غواړي او په افغانستان کې دا تغیرات ټولنه غوښتل او تر ډېره حده پورې د طالبانو یو سلسله شعارونه هم د ټولنې د شعارونو سره همغږي او دا په شکل د تداوم منځته راځي، په شکل د فورم منځته ریفورم منځته راځي او په شکل د اصلاحاتو منځته راځي او یا هم په شکل د انقلابي. طالبانو د تداوم او د اصلاحاتو لار ونني ولا د مصالحه سیاسي مصالحه خبره پری خو دلا او په انقلابی شرایط او په انقلابی لارو د توپخ د لارې خپل حاکمیت در رسیدو لار غوړه کړ. په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغیرات په انقلابی ډول باندې راځي، او خيار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي، په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چې تر ننه پورې نافذ و نافذ دي په استثنا د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې لپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي او د انقلابی دورې د مشروعیت مرجع چې په دغې په نظر مرجع ده هغه معلومای په دیسبی دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې دا انقلابی شورا و او دا انقلابی شورا د موقت په شکل باندې دا یو سلسله څه مسایل باندې تقسیم نیو. په اوسنۍ شرایطو کې بیرته راځو طالبانو ته اوسي چې په افغانستان کې د فاکتو او قدرت نیول ده او د یوره د قانون پر بنیاد باندې لا تر حاکمیت استعفا نه ده ورکړي. په داسې شرایطو کې به طالبانو ته لازمه و او لازمه ده چې همدانن هم اعلان وکړي چې ټول قوانین هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغا کړی د اعتبار وړ دي تر څو د قانون حاکمیت مه تر شي.
مننه سیدی صاحب، دې ته به راشو بیا. مننه. د افغان تحقیقاتی مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر هم په خبرونه کې سره ملګری شوی دی. دوی ته هم شراغلاسم. بهیر صاحب، ستاسو له نظره تر اوسه پورې چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري، طالبان د کومو قوانینو په اصول اجرات کوي؟
لومړی تاسو د رادیو اوریدونکو ته هیوادوال ته خپل نیک هیلې وړاندې کوم. تاسو معلومیږي چې وروسته د دې نه چې طالبانو د امریکایي لوري سره په دوحه کې په 2000 کال کې تړون لاسلیک کړ، د هغې تړون په اساس باندې به طالبان د افغاني مذاکرات پیلوي، بلاخره به یو نظام ته لاره هوارېږي او هغه نظام به د افغانانو په خوښه باندې په افغانستان کې پلی کېږي چې د هغې ټول تفاصیل به افغانان ټاکي. د طالبانو ورستیو حملو او ورستیو تحولات او نظامی پیشرفت چې بل اخر کابل هم سقوط وکړ په 15 اگست باندې کابل د طالبانو لاس ته ولوي ته دا معادله یو څه تغیر شوله. هغه وجه دا و چې د توافق په اساس طالبان کابل ته رانغلل. طالبان د یوې خلا په اساس باندې چې کله پخواني ولسمشر د افغانستان نه تیښته وکړه بالاخره طالبان په دې باندې مجبور شول او یا دې ته زړه پروش کابل ته راشي او خپل نظام اعلان کړي. د درې هفته وروسته طالبانو په اول ځل خپله کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبان د خپل حکومت لپاره مختلف نمونه کارولي وو چې اسلامي امارت یې تر ټولو په اول کې وو. بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت اصطلاح کارولې وه او د اسلامي شرعي حکومت اصطلاح کارولې وه. لا تر اوسه پورې یو ډول زما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لا د طالبانو د په وړاندې نشته دی. هغه دا معنی چې طالبانو خپل کابینه د افغانستان د اسلامي امارت په ادرس باندې اعلان کړه. په کار دا و چې د دوی امیر وجود لري او د امیر فرمانونه صادرول د څومره قانوني حیثیت لري یا نه لري دا بل بحث و. خو على الاقل زما په نظر شابه دا و چې دوی کابینه د خپل امیر د فرمان په اساس باندې واضح کړی وي.
شوبه ته به نه راځو چې دا بهتره ده که دا بهتره ده. لیکن دې ته که راشو یعنی د کومو اصولو په اساس باندې دوی اجراءات کوي تر اوسه پورې؟
زه وایم همدې ته در اصل ما غوښتل چې راشم دې موضوع ته. طالبانو په نویمو کلونو کې اسلامي امارت لرلو. په هغې وخت کې دوی د 1443 کال د پخواني پاچا اعلیحضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلی وو په استثنا د هغو مواردو باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي او یا هم دوی د شاهي خاندان په برخه کې ماده لغوه شوې وي او نور قانون پلي کېدلو. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په هغې وخت کې په 1415 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو د هغې په اساس باندې داود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډېر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلي دي چې کابینه به د داود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي. باقی ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه ادارو پورې لوی څارنوالي تر عدلیې پورې مربوط شول. د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
مننه بهیر صاحب.
په اول کې تاسو ته دا واضح وو خو اوس تر اوسه پورې لا واضح نه دی چې دوی به څنګه مخته ځي. دا به وروستي رسمي اجراءات وخت واضح کړي چې دوی په اساس باندې مخته ځي.
مننه سیدی صاحب. بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړی و. البته د دوحې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم دا سره پورونه خبره شوې و چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلی شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي. خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه که په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په همغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړ شي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره د دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیڅ چا په ګټه نه دی. او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات راپارولی شي. په دې چې که چېرته دوی د چا نه پوښتنه کوي، محکمې ته مراجعه کوي، د تخلف بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول، کوم قانون ته معتبر مو ګڼه او د کوم قانون ته وفاده. په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم وو او اوس هم وو چې نظام رنګول نه دي په کار، سیستم رنګول نه دي په کار. افراد او اشخاص به ځي و راځي، اما اوس هم سری وخت دی که طالبان د اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي، د دا به مشکلات پیدا کی. از فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکی اشخاص ته باید مراجعه وکړي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه راغلي.
مننه سید صاحب. حقوق پو عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ له لارې سره ملګری شو. سعادت صاحب خبرونه ته شرح لی د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري طالبان له کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
زه سلام کوم تاسو ته محترم اوریدونکو ته ملمنو ته. اصلا د قوانین چې کله مونږ وایو د خپل ځانګړي مشخصات لري. مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل. مثلا مونږ مثال آسان وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی، په قانون کې هغه نصیحت نه دی، یوازې یو خبر نه ده. هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړ په اعدام باندې محکوم دی، که نه هغه حالات بیا مشخصېږي. نو که چیرته د دې قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور تر شا نه وي، بیا قانون نشته. یعنی حقوق نصایح نه دي. هغه که څه مدني برخه وي، که څه جزایي برخه وي، که تجارتي برخه وي، هره برخه وي. نو اوس مونږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطحه باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه همغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. تیر ځل خدای بخښلی ملا رباني و، اوس ملا حسن اخوند دی. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی همغه شانو دي. اما په نور قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلي، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپلو قوانینو د هغو ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسمن اعلان نه دی کړی ملاتړ یې نه دی کړی.
سعادت صاحب، تاسو ویل چې د حقوقي نظام نشتوالی شته، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یوه ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښېږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي. طالبانو په وخت کې هم دا حاکم و، د تېر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا ده چې دا موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، د البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه. اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیر المؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری، هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس مونږ یو خلاص سره مخامخ یو.
دلته سعادت صاحب یو بل پوښتنه لرو بیا اوریدونکو ته مخه کوو. پوښتنه دا ده چې د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهرې اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مځکې ګرځېدلې، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویلي دي چې دا کورونه پرېږدي. دا خبره به یا سمه وي یا ناسمه وي، له حقوقي پلوه دغه خلک چا ته مراجعه وکړي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکړي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسئله کې والی سره خبرې وکړي، قندار په خپله والی لري.
دلته بیا یو سوال دی، وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکراری شي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما ویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته. دې مسایلو کې مشکل ځکه غټ نشته چې دا ډېر زیات مدني مسایل دي. او بلې، و که چېرته دا دولت ملکیت وي، دوی ته دا ورکړ شوی نه، دوی اسناد نه لري، دی وردو په منحلې دو باندې یا دوی چې خپل دند له لاسه ورکړي دغه نو ورسته کېدای شي دوی د کورن مالکینو نه بدل شي. د برخه کې غټ مشکل نشته، دا والی علاوه شي دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مشکل دی نه چې دا مظاهری خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې د خبره حل کړي.
د کوم قانون له مخې؟
مداري قانون له مخې د په دې برخه کې مونږ بيخي غل وروازي احکام لرو. مونږ مدني قوانين هر یو شپته 50 کاله تاریخي قدامت لري چې هغه د شاه په وخت کې منافذو، د طالبانو په وخت کې منافذو.
ما نه نه دا موضوع به وروسته وترو لوي خبرتیا وروسته دی اوریدونکو نظر اخلو، بیا هم دې موضوع ته دې ټکی تر اگرز.
ازادي په سپو کې پروگرام په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په سپو کې پروگرام لا ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او اف ام 3.5 د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوم. نړیواله شمیره مو ده 00420221 24 0 دا شمیره تکراروم 00420221 24 0. یو اوریدونکی په لاین کې را سره ده، قاری صاحب پښتون په لاین کې را سره ده. مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ او مهرباني.
بله بله ام شبر سلامونه تاسو وړاندې کوم استاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دل منوت. وکم تقریبا یو میاشت تیر شده ده اوس خو په افغانستان کې په ولایتونو کې په اقتصادي فقر کې په قیمتي کې کوم تغییر نه دی راغلی، او د طالبانو اسلامي تحریک او اسلامي امارت په نامه د دوه تر اوسه ردي حکومت ردي حامیانو هم په رسمیت نه دی پېژندلې. په هر صورت یو عمر به صبر کوو چې څه کېږي او څه خدای سره سره کوي. پوښتنه مې د سعادت صاحب څخه ده. سعادت صاحب اوس خو دا قانون اساسي خو دلته په افغانستان کې ناپېز دی، دوی خو راغلي دي. آیا دوی به د دغه اساسي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم طالبان، یعنې د شرعي قانون په اړخ کې و نورو مدني قوانینو ته هم اجازه ورکړي که دی ورنه کړي، او که ورنه کړه طالبان به څه کول پکار دي؟
مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکي ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو پلان کیس؟
الو
بله مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مثلا سپیکې مال د جلال آباد نه.
مهرباني
ورور دا چې درته جمهور دوه معلوم نه دی، مطلب زمونږ کارونه شو کاروبار شو پټه په ولار دی، یا تر دوه مونږ فکر کې اخته شي د سبال ورو دی بیګرنو دا باخر زمونږ څنګه حالات به زمونږ څنګه کیږي؟
مانه نه چې خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړي.
وعلیکم السلام شهر فن احکام جوړتي وتی برابر دی.
مانه نه سلامت تاسو خو یو ځل د راډیو مړه کی ځکه بیا د یو بل आवाज نه اورو. دا راډیو مړه کی لوڅه بیا خپل پښتنه وکړي. نو مجبور یو چې ټلیفون رابطه قطع کړو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو پلان کې است؟
جانان د هلمند په تماس کې.
مهرباني
نظر مې دغه دی چې دوی خو یو واري د طالبانو بچي پریږدي، دا دوی ترغه دې پریږدي په یو میاشت کې دوی څنګه دا دونه څنګه ځل کولای شي؟ دوی خو باید کم از کم یو څه وخت د خلکو ته ورکړي.
مننه ستاسو نظر واخل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ، اسری په څپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او تاسو سلامونه وایم، او د سعادت د دې خښ کرور دروغ نه دي چې دوی په قانون کې په کوم قانون کې دا راغلي دي یو شی چې تاسو ورکول څه دی څنګه دا تاسو کیږي په دې کې مې کتان مرګ او به هم د سپازو د کوم دی وکړي او خدایانو
وبخشی. غلط خبر مکوی لطفا، هیله کوم د کلام فت مراعت کشید باید. او تاسو که انتقاد کوی ازادی رادیو تاسو لپاره دا مایک پرانیسته ده او تاسو کولی شئ پښتنی وکړئ. بل اوریدون که ته مخه کوو، مهرباني. بله
دا ګولۍ بند شي، یاره دا امارت چې قائم شوی ده بس دا ګولۍ را شروع شي شپې په 1 بجه او په 12 بجې ګولۍ لګي د پاکستان د خوانه.
تاسو پښتنه باندې پوښتنه شوم، مو بخښئ، تاسو لکوم ځای خبرې کوي او څه پښتنه؟ بله
سلطان ولسوالی نه متزان غواله ده سلطان په دارا ده پاکستان نه ګولۍ را لیږي د شپې په 12 بجې په یو باجا ها امارات نه مې دا غوښتنه ده چې دې ته اطلاع ورکړي چې بند شي
او مننه مننه یو بل اوریدون کې اخلو به عمل منو ته ورسو مهرباني وکړه تاسو په لاندې
السلام علیکم شیبال صاحب شای په خیر
مننه سلامت مهرباني
کندار صاحب دلا خبره کوم
مهرباني
نظر آرام تالاز مرفن سپکیه ده تاسی مطلب آقا رد خلق مرا ولی که آقا تبلیغات کهی پا حکایی که باندی که توک خبری کهی آقا را ولی ده خود کل آقا پسندگر ملمانه را ولی ده افغانان و مطلب دیرنون پا خراب کهی ده خود کل ده امریکا و غلامان را ولی تاسی اصلی خلق را ولی
مننه چې خبرونکې مو برخه را سره واخیسته میلمنو ته ورزو ازریب سپو کې پروګرام دی ځینې پښتنې ساده سپتاس درجه وي کته سپلند باندې یو توضیح ورکړئ لطفا
یو پښتنه د اساسي قانون مبارک او اساسي قانون نور دی په خوانه اساسي قانون اوس نافذ نه دی هغه په خوانه دی دغه مطابق ځینې ازادي تبه محدودېږي ما مخکې وویل چې قانون یوازې نصیحت نه دی او ژبه نه ده یو خبره نه ده هغه تر شا اجرایي ضمانت غواړي هغه نشته مدني قانونو په برخه کې به مشکل نه وي د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو دا اوس یعنې د افغانستان حکومت اوسنی هغه ممکن ځینو مسایلو کې مشکل ونه لري اما ځینو مسایلو کې هغه جنجالونه نشته لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرنی امنیت ضد جرایمو برخه وه د تروریزم برخه وه د تروریزم د تمویل برخه وه هغې کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی نو دوی که د دغه قوانینو کمیټې جوړې نه کړي یا جل ده تعدیل نه کړي زه فکر کوم چې دا یوه خلا ده دا یوه تشه ده دا باید ډکه شي او ډیر زر باید افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي د افغانستان لویه څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي ډیر زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي د مجریان باید معلوم شي تر اوسه پورې موږ په یو خلاق یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوي هغه طالبان رسما بند کړی نه دي ما داسې ښکاری د روحي نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو د هغه نه ډیر زیات استفاده نشي کېدای
مننه سیدی صاحب د ساده چب جنو ټکو ته اشاره وکړه چې ډیر شر باید د لوی څارنوالي برخلیک روشانه شي چاټ کل کوي چې په څومره وخت کې باید روشانه شي او که ژر روشانه نشي نتیجه به څه وي
درنو ملمنو او محترم اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم نه تنها د دې په بورد کې د تلیفون کو د وطنوالو خبرو مو اوریدل یو د نقطو ته بغل ته مشاوره وکړه اشاره وکم خبره داسې ده چې په یو سلسله مسائلو کې نوي اختراعات کول نه دي پکار د انسانانو او د نورو حیواناتو ترمنځ فرق پدې دی چې انسانان خپل تجارب د یو نسل نه بل نسل ته ورکړي د انساني ټولنو تجارب دا خوي چې کله تغیرات راځي او دا تغیرات په انقلابی شرایطو باندې راځي لکه په افغانستان کې چې د ټوپک په زور راغله دلته هغه اوخیار دولتداری دا ده چې د متصل دا چې مشروده کنه دا به پریدو اما د خپل حیوالتیا د قانون د دیکتاتوري سره باید وخی د قانون د حاکمیت سره باید وخی په دې د پاره باید افراد او اشخاص موظف کی چې تیر قوانین نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو په دې کې مطمئنه نه همغه قوانین چې د دې په پوهه باندې برابر نه دي دا چې د نړۍ نه د یو خوا موږ خیرات غواړو د همدغه يهودانو او د همدغه استعمارګرانو نه خیرات غواړو وزر کوو او لبل خوا په باندې ټاپي او دښمنۍ لګو دا نه ځوان مرګي ده نه انساني ده او نه عالمانه ده په دې خاطر باندې موږ خپل ارزښتونه لرو موږ خپل قوانين لرو هغه چې جناب صاحب ته مو ویلي
یو اخلاقی نورمونه دی واضح نصیحت دی داسی مکوی داسی مکوی داسی مکوی.
سیدی صاحب، سیدی صاحب بخښنه غواړم، د دلوی څارنوالي موضوع یاد شو، څنګه په لنډ ډول څنګه راتوې چې دلوی څارنوالي برخلیک باید په څومره وخت کې روښانه شي؟
باید هم پرون روښانه شوی وای. د دولت د حکومت په د دې د حکومت په اعلانې دوه باید روښانه شوی وای. هغه جامعه کې چې قانون نه وي، هلته چې دیکتاتوري د قانون نه وي او هر څوک د ټوپک په خوله باندې درې شوه یو درې شوه نه کې داس داس وی ول او ګټه تن څو پښتنه و نه کې دا نشي کېدلی. دا د منلو وړ نه ده. د قرن حجر ته مراجعه ده. دا چې اوس په شتل ولسوالۍ کې راکټونه راځي او هغه ته برنامه دا ده چې دا خلکو کوچي پاکستان ته خپل سره جوړ کړي. په دې خبرو باندې پوهیږو سره د دې مصارف امریکای ورکول او تر اوسه پورې دا برنامه روانې دي. په دې خبره سره پوهیږو یو سلسله مسایل ډېر غټه باندې دي. په دې خاطر باندې طالبان مسلکي مرستې ته ضرورت لري، همدانن مسلکي مرستې ته ضرورت لري او دا په احساساتو او په وازو نصیحت نه کېږي، دا په قانونیت باندې کېږي چې متاسفانه په دې مورد کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. او د هغه جمله کې قانون حاکمیت هم دا دی چې څنګهوالي فعاله شي. نظامونه په خپل څنګ کې د قانون د حاکمیت دپاره څارنوالۍ لري او د څارنوالۍ له لارې سلسله مسایل تطبیقي او دغه نبارت متاسفانه دا نه لرو. دا خلا ده.
مننه. بهیر صاحب، د داسې راپور تازه خپور شوی دی چې طالبانو البته دا خو د سیشن بی پروز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول سفارتونو کې افغان ډیپلوماتان باید خپل کار عادي خپل کارونه ته عادي ادامه ورکړي. لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماتانو ویلي دي چې دوی لنړیوالو غوښتنې وی ډلې البته د ډیپلوماټانو د روټرز اژانس په استناد چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه سي اختلافات هم شته په عین وخت کې چې دغه سي اختلافات وی او ژر تر ژره قانوني اصول روښانه نسی. فکر نه کوي چې په ځای دی چې ستونزې ژر هوارې شي ورس پر ورس په سپراخ شي. بهیر صاحب ټلیفون قطع شو. ساده صاحب، همدا پوښتنه کله تاسو وکړو که چېرته ژر تر ژره دغه شیان هوار نه شي، فکر نه کوئ چې یو میاشت وروسته به مشکلات نور هم زیات وي؟
ښه، دې نه مخکې زه غواړم یو څه ووایم چې دلته مونږ مخکې څارنوالۍ خبره یاد څارنوالۍ ته نه عدلي او قضایي ارګانونه په مجموع کې، هلته عدلي پولیس دي، جنایي پولیس دي، دلته د لوی څارنوالۍ مسله ده، هلته د سترې محکمې او د قاضیانو خبره ده. متاسفانه په دې وتلو کې ډیرو اروپایي هیوادونو او امریکایانو زمونږ د قاضیانو اکثره برخه انتقال کړي، د څارنوالانو مهم خلک انتقال کړي. یعنی هلته موږ هغه مسلکي کدرونه هم ډېر زیات د لاسه ورکړي. هغه خلاوې ټول ډکولو ته ضرورت لري، یعنی کار ته ضرورت لري. راشم تاسو پوښتنې ته مشخصه د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین المللي مشروعیت. داخلي مشروعیت کې د شی مبنای ارڅ اوسېږي، کې د شی د خلکو اراده اوسېږي، کې د شی دین اوسېږي، کې د شی کله کله خپل زور یا قدرت اوسېږي. هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په خاوره حاکم شو او هغه درې اصل چې حاکمیت د ولست او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ضرورت دی، هغه رسمي پر رسمیت پیژندل ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، چې ډیپلوماتان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی پې ولکه لري یا دننه کار کوي. دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله، د هغه نه وروسته بیا دوی د هغه سفیر باید نوي فرمان په اساس باندې یا د نوي کړنلارې مطابق ټول ډیپلوماتان باید استخدام شي. چې هغه نه یې شوي، دا اوس منګه په نړیواله کچه څومره ډیپلوماتان چې لرو دوی د مشروعیت د خلاص راغوی مخامخ دي. ځکه همغه چین آف کمانډ چې ورته وایي هایرارکي، هغه نشته. په منځ کې سلسله مراتب نشته. دوی چاته گزارش ورکړي، چا نه هدایت واخلي، د کار سکوپ څومره دی، د یو سفیر چې څومره ساحه لري، د اختیاراتو، دا هیڅوک ورته مشخصولی نه شي. هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري، بودجه نه لري، او دې خوا د بندنیو چارو وزارت هم هغوی سره وصلېدی نه شي، ځکه هغه نړیوال شناخت یا پر رسمیت شناخت لا تر اوسه نه مطرح او زمونږ توقع دا ده چې دا زر تر زره
مننه سادس مننه بهیر صاحب سره مو ټلیفوني رابطه بیرته ټینګه شوه د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز له رئیس ښاغلی بهیر سره. بهیر صاحب همدغه د بهرنیو سفارتونو پوښتنه مخکې ما تاسو نه کوله، که چېرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نه شي دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي؟
دکتر کوم طالبان اوس کوشش زیات په دې باندې چې طالبان په افغانستان کې حاکم دي، د افغانستان سره د داخل سره ډېرې ستونزې نه لري. په قانوني لحاظ باندې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ورګرځي. افغانستان اسلامي امارت ته اقدامات داسې دي، هماغه قانون او هماغه غوښتنې د ولس هم لري او په هماغه حاکمیت باندې مخته ځي. پد کې ده چې دوی د نړیوال سره تعهد کړی دی، د قطر قرارداد دوی د امریکایانو سره امضا کړی دی، او د امریکایان هغه څوک چې طالبان په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2001 کال کې بیرته دوی ترمن توافق وشو، او د هغه توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکایانو لري او امریکایي د طالبانو لري. یو د هغو غوښتنه د طالبان مشروعیت ته چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي. هغه وجه دا کېدای شي چې دنیا اول د طالبان نوازه غوښتنې دي، بازو ازادۍ برخه کې غواړي، د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي، او د افغانستان د همشمولیت برخه کې غواړي. طالبان تر ډېره پورې بازو ته ځواب ویلای دي خو عملی اقدامات نه دي شوي. د سفارتونو مسله به همداسې پاتې وي. داسې معلومیږي چې طالبان تر هغه پورې چې دنیاوال قانون کړي په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري، او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول لارښوونې وکړي او یا غوښتنې نه ولري. البته د دنیا سره اوس د بشري مرستو برخه کې غوښتنې رامنځته کېږي، یا د هغې برخه کې تعامل رامنځته کېږي. دا بشري غوښتنې دي، او بشري غوښتنې کېدای شي د یو مشروع حکومت نه بغیر هم د ولس سره وړاندې شي. او موږ وینو چې نړیوال ډیپلوماټان راځي او په همدې برخه کې دوی خپل شرایط وړاندې کوي، یا خپلې غوښتنې او خپل د پلانونه د افغانستان د اسلامي امارت سره شریکوي. د سفارتونو مسله به د دنیاوالو سره هم یوه تر یوه ځایه پورې ستونزمنه وي، ځکه دوی نشي کولی د یو چا نمایندګي وکوي. اوس په افغانستان کې یو حکومت نشته چې هغه سفارتونه چې د پخواني حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر نمایندګۍ باندې معرفي شوي وو، مشروعیت ترلاسه کړی وو، هغه حکومت ړنګ دی او د منځه تللی دی. په افغانستان کې په هیڅ نوع باندې د هغې وجود نشته دی، او په مقابل کې د اسلامي امارت رسمیت لا تر اوسه پورې رامنځته شوی نه دی. تر هغې پورې چې اخلاقي غوښتنه هم دی، غالبا ډیپلوماټیک پکه اړیکه هم دای جوابوي چې د افغانستان یو ډول ملي شتمنی او یا د افغانستان نمائندګي په دنیاوالو باندې من هیڅ ولس هم راتلای شي چې دوی د هغه د لوټلو لپاره، د هغه نه د غلط استفادې لپاره، او د هغه نه د ناسمې ګټې اخیستنې لپاره تعهد د افغانستان سره ولري. ځکه دوی دنیاوال مجبور دي د افغانستان سره لکه اروپای ټولنه چې ویل یا امریکایان ستوزلې ویل دي چې طالبان اوس په افغانستان کې یو حقیقت دی، او اسلامي امارات یو واقعیت دی. باید د هغه سره خبرې وشي، د دې په ځای چې د هغه سره د هغه په انزوا باندې فکر کیږي، د هغه په کوین تکول او د هغه سره په دښمنۍ باندې فکر کیږي، په دې فکر وشي چې څنګه کولای شي د دنیاوالو غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت سره همغږي شي، چې بل اخره دته لار جوړ شي چې دنیاوال د افغانستان سره اړیکې ولري، او د هغه سره راخه ورکه ولري، او نړیوال مشروعیت او ډیپلوماټیک اړیکې شروع شي. فکر کوم چې سفارتونه به دنیاوال د همدې لپاره تر یو اندازې پورې د هغه د حفاظت او د هغه د ساتلو لپاره کار وکړي، نه دا چې د هغه اقدامات او اجراءات په ځای کې یا مختلف شي.
مننه. ازریب څه پوکي پروګرام دی؟ د پروګرام موضوع مو دا چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یو ده. د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو، او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاود مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر د سر شریکو.
دوې لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده د پاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په پټه معنا کوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي.
سیدی صاحب په دې برخه کې تاسو څه نظر لري د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرتوه؟
بخنه غواړم لنډ چې ووایم، لویه جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حامد کرزي عملي کړه د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلوده. مونږ هغه لویه جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلودل په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوي دي او په یوویشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایه یا هغه لویه جرګه چې په قانون اساسي کې ته تعریف شوی دی. دا نورې لویې جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلک غولونه ده.
سیدی صاحب دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا و چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوویشتمه پیړۍ کې یوازینۍ لاره ده چې هغلته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه، د دې مسلمان ملت نه باید ونه لار شي او انتخابات باید رد نه کی. بل وسیله غیر د همدې انتخابات نه موږ نه لرو. یوازې نه شي چې طالبانو او موږ تمام اعتراض کوو چې تیر انتخاباتو کې ټوپک، صندوق د چاپ ماشین، د شمیر کسان د یو حکومت په لاس کې او زره شم د ستا سره انتخاباتو کوم، دا د منلو وړ نه دي. اما اوس چې خوشبختانه هغه نظام دا امکانات نه لري او طالبان د دې مدعی دي چې عادل خلک دي، چې شک زپکې ضرورت نشته چې ولرم، نو دوی ولې دې ته لیوال نه دي او انتخابات او ټاکنې ردوي. په خاطر باندې نړیواله ټولنه باید په دې باندې تاکید وکړي چې یوازې نه مرجع د مشروعیت د ملت انتخاب دی، او زه هم د همدې طرفدار یم. شکر.
ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوو وړاندیزونو په اړه؟
ښه، یو څه دي چې دغه د نړۍ هغه ټرند همدغه خواته روان دی چې به هر څه شی یو ډول د هغه سیاسي ازادیو خواته مخه ده، او کومنګه هر څوک چې وغواړي چې دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي هغه به خامخا مشکلات او ستونزو سره مخامخېږي. حتی طالبان چې ډېر زیات زور کوي، اوس د طالبان د حکومت د مشروعیت مبنا هغه د ولس اراده نه ده، هغه د خدای اراده ده، دین ده. نو په دې حساب باندې په خپله د انسان اراده هغه چې کله د عبودیت مسله مطرح کیږي هغه منتفی ده. مګر ځینې شیان دلته پخلا کېدای شي. یعنی دا زه اوس نه غواړم ډېر زیات دینی مسلې باندې وغږېږم، ځکه حکمتیار صاحب مثال یا ډېر زیات نور خلک دي چې هغوی ډېر قوي مذهبي خلک دي، مګر هغه باندې په انتخاباتو باندې باور لري، دا سره جدا نه بولي. کېدای شي ترکیب د دواړو رامنځته شي، کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت ثبات پکې حفظ شي، هم د طالبان واکمنی پکې وي، او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریکه وي. که چیرته د دغه یو ترکیب باندې موږ فکر وکړو، دا به ډېره زیاته واقع بینانه او عملي، تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي. ځکه موږ چې ډېر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. مګر اوس خو دوی په زور افغانستان نیولی، اوس که موږ دوی ته وایو چې باید انتخابات خواته لاړ شو، دوی اوله خبره همدا ده چې 40 کاله موږ پسې پروپاګاند شوی دی، بد راپسې ویل شوي، او ولې لاړ شو؟ یا په عملي لحاظ د یو چا واک په لاس کې، هغه ولې لاړ شي انتخاباتو ته؟ نو زه فکر کوم یوې پروسې ته ضرورت دی چې لږ تر لږه دوه کاله وخت ته ضرورت لري، دوه درې کلو په جریان کې موږ باید آماده شو داسې یو فورم ته د حکومت چې هغه هم شریعت او دین او دو سره پخلاوي، او هم هلته د ولس اراده په هغه کې داخله وي، موږ یو ډول انتخابات ولرو. دا څنګه په جزئیاتو کې فکر کوم د دې خپرونې د بحث نه دا مسله کوتي، ځکه کېدای شي په هغه بیا جزئیاتو کې بحث.
دلته بیا دا خبرې دي که چیرته دوه درې کاله دا اداره په دغه شکل باندې دوام وکړي لکه اوس چې دوام کوي. ممکن نړیوالې په رسمیت ونه پیژني، ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات شي. که نړیوال مرستې ونه کړي، افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي.
ښه شي برسه، زه فکر کوم دغه مسله فرق دی. اوسېد دنیا غوښتنه اوس ډېر زیات د پراخ بنسټي حکومت باندې تاکید دی، او پراخ بنسټي حکومت کې د هغوی څلور عنصره دي په تعریف کې، چې هغه د جنسیت مسله ده، د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده، د قومیت مسله ده، او په هغه کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي. دغه شیان د دوی په تعریف کې شامل دي. ډېر زیات تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې، د خلکو په رایه باندې نه دی، ځکه غربیان واقعګرا خلک دي نسبتاً، او هغوی سره طالبان حتی په همدغه کې همغږي نه دي. طالبان خود دغه نوی حکومت په جوړولو سره دغه ټول نراتیفونه یا روایتونه وننګول، د قومیت، د جنسیت مسله، د مختلفو سیاسي باورونو. یو دوی وایي چې موږ ته هر څوک د بیرون له فرمایش راکړي، دوی د هم زموږ په خوښه حکومت جوړ کړي. یعنې دوی وایي چې دغه موږ داخلي سیاست دی. زه فکر کوم په دې کې انعطاف په کار دی، دا باید وشي. او دغه حکومت چې اوس سرپرست اعلان شوی، د دوه عمر باید شپږ میاشت نه اوږ نه وي، دوی باید یو بل انتقالي مرحلې ته زمینه مساعده کړي. دا بل انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي، مشورې باید وشي، ځینې نورو خلکو ته باید چې مسلکي خلک دي هغوی ته موقع ورکړل شي. طالبان باید لږ در د خپل د پوټکې نه راووځي. یعنې نه شي کېدلی چې موږ تمه وکړو چې هغه چا دا اوس ډېره زیاته سخته جګړه ګټلې ده، او موږ هغو ته وایي چې نور لاړ شي، تاسې په کورو کښېنه، یا د حکومت د مسلکي خلکو کې نه، په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د دې ملت پرمختګ پکې متصوري. نو هلته موږ ډېر زیات ښې حل لارې لرو. که چېرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي، کولای دوه کاله حکومت وکړي چې لږ در پراخ بنسټه هغه مفهوم وي، هغه افغانان پکې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني، موږ کولای شو دا مزال وکړو. په هغه کې موقع، یعنې تیر ځل د ولسمشر کردي دوه کاله حکومت غیر هغه و، انتخابي و، نو هغه څه کېدای شي.
مننه. په دې برخه کې د سیدی صاحب نظر واخلو. سیدی صاحب تاسو ته مهرباني.
زه په دې باور نه یم چې طالبانو د هغه شي لپاره چې قرباني ورکړه د ده او د هغه نه دي تیر شي. زه په دې باور نه یم چې طالبان د هغه برداشت چې د دین نه لري، د ښځو په مورد کې، د تعلیم او تربیه په مورد کې، د عبادت اسلامي په مورد کې د نه دي تیر شي. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا اسلامي موضوع ده، د مسلمان دپاره دا حق نشته چې د دې موضوع نه تیر شي. دا مطالبه د نړیوال ټولنې او زمونږ د سیاسي نو غلطه ده چې طالب دې دا وکي او طالب دې هغه وکي. طالب دې همغه وکي چې دای په باندې باور لري، او دای په باندې ایمان لري، او دا اسلامي کار هم ده. که زه په دې باورمند یم چې امارت اسلامي درست حاکمیت، اسلامي حاکمیت دې د نه تیریږم، زه ګناه کاریږم. زما مفتی د طالب په شکل باندې، زما مفتی د طالب د عقیدې پر بنیاد باندې موجود دی، هغه فتوا را کړې، زه مسلمان یم، زه پیروي کوم. په دې کې هیڅ خبره نشته. او دا مطالبه د طالب نه ناروا مطالبه ده، او د نړیوالې ټولنې هم ناروا مطالبه ده. زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په څه شي باندې باورمند دی، پر دې مبارکي دا هغه برداشت د اسلام نه دی، پر باندې دی مبارکي، زما برداشت د اسلام نه دی، په ما دی مبارکي، تر هغه وخته پورې چې په ما یې نه تحمیلوي، زه ظالم سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کړي او طالب د خپل پوټو کې نه، ولې د خپل پوټو کې نه ووزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په سقیفه باندې ساحده کې د ملت مسلمان خوانه انتخاب شوی دی، او که چېرته دا د الله تعالی له لارې وایي بهترین انتخاب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زه وفات کوم، حضرت ابوبکر صدیق د زما جانشین شي، کوم مسلمان به ورته ویلی و چې نه. د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامه ملت مسلمان ده خوانده. د شورای حل و عقد مسله په شپږم قرن کې په اصل د عباسیانو کې منځ ته راغلې ده. که چېرته امارت اسلامي وایي چې زه د شورای حل و عقد لارې حاکمیت منځ ته راوړم، او د هر ولایت نه شورا لوی جلسه تدینوم، هغلته به امیر تعین شي او بالاغه به دا وشي، هغه به شي، دا صلاحیت ولې ماته راکوي چې د مسجد پل خشتي د لاندې نه درې سوه نفره څلور سوه نفره درې زره نفر راټول کړم ګیرې ورته پرېږدم او لونګۍ به پرې ووهي زه به هغه به هغوی به هغه فیصله وکړي چې زه یې غواړم. په دې خاطر باندې په یوویشتمه پېړۍ کې بله لاره بل اختلاف بل څه نشته غیر د ملت د ارادې نه. دا ملت مسلمان دی، په اسلام ایمان لرو که نه لرو، په خپل منطق باندې د ملا په توګه، د عالم په توګه، د طالب په توګه ایمان لرو که نه لرو، د طالب د خدمت په توګه د خدمت کوي په دې باندې ایمان لرو که نه لرو. د خلکو نه ولې وډا شو؟ او ملت پرچمیان درسره دا وکړه، خلقیان درسره دا وکړه، اشرف غني درسره دا وکړه، امریکي روسانو چینایان درسره دا وکړه. ما دې خدمت کړی دی، ما دې اسلام ته نجات ورکړی، خو راځه ما انتخاب کړه. زه نه څه ډاره ده، زه په دې نه وایم چې دوه کاله دې وخت ورکړشي. ولې دوه کاله وخت ورکړشي؟ ولې همدا نن اعلان نه کوي چې مونږ نوي راغلي یاستو، مونږ امکانات محدود دي، مونږ تمام کوششونه خپل کوو چې تر یو کاله پورې نړۍ ملت او ته مراجعه وشي او افغانستان کې مشروع منتخب حکومت منځته راشي. دا خلک غولونه ده چې مونږ زه عالم، زه طالب، زه په هر څه پوهېږم، دا نور خلک جاهل دي، دوی په کې غرض نه لري. دا نشي کېدلی، دا نشي
کېدلی، دا
عدالت نه دی.
مننه بهیر صاحب، د خبرونې څو دقیقې پاتې دي، که چېرته په دې پاتې څو دقیقو کې ستاسو نظر واخلم بیا به نورو میلمنو ته ورشم. څه فکر کوئ چې د دې له خاطره چې قانوني مراجع په افغانستان کې روښانه سي او اساسي قانون روښانه سي کوم ګامونه باید واخیستل شي؟
زه فکر کوم چې طالبان له نړیوال ټولنې سره بحث باندې لګیا دي او مصروف دي چې دوی قانع کړي په هغه څه طالبان او د امریکا سره واده کړي. زه فکر کوم چې خلک نشته د طالبان په مابین یوازې د سلورو لوی موضوعات په اساس چې امریکا ته وخت دی او افغانستان به خطر نه وي او اوربه کیږي په افغانستان کې.
به هیڅ سبب اواز موسم نه دی. بله ژغ موسم نه راځي فکر کوم. بله
زه فکر کوم
اوس بهتره. بله اوس بهتره ده، مهرباني.
او زما پلانډو باندې به توای چې طالبانو په دوحه په قرارداد کې یا دوحه په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنې ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د راتلونکي نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح دریځ وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مخته لاړ نشي. اوس په مختلفه بل لار نه وي، یوازې لار همدا ده چې طالبان په هغه وعدو باندې چې نړیوال ته وړاندې کړي دي په هغه باندې یو واضح بیلګه افغانانو ته وړاندې کړي او دنیاوال ته هم وړاندې کړي. څنګه طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق ته رسیږي، هغه نظام کې اسلامي امارت یا کې اسلامي حکومت یا اسلامي دولت وي، او د عرب څنګه به د نظام په سختار باندې تر دې پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي. امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل اصطلاح باندې امیر په خپل ځای باندې وي، د چې اجرایي برخې طالبان په کوم ډول باندې راځي. کابینه اوس موقته تعین کړې ده او لنډمهال لپاره د سرپرست ده او دوی په دې باندې ټینګار کوي چې د تغیرات وړ ده او تغیرات پکې راځي، اصلاحات پکې راځي. د افغان شمولیت برخه کې هم د طالبانو او د نړیوالو د افغانانو انګیرنې تفاوت متفاوتې دي. هغه سره تر اوسه پورې په دې باندې نه دي موافق چې په یو خوله باندې یا په یو نظر باندې دوی د افغان شمولیت تعبیر وکوي. طالبان افغان شمولیت دې ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهورې سیرې پېژندل شوې سیرې په نظام کې راشي، دې ته افغان شمولیت وایي. دوی افغان شمولیت دې ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي. نو فکر کوم چې طالبان به په لاندې وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پوره لا اعلان کړی هم نه دی، مقننه قوه لا تر اوسه پورې د طالبان سره هم غدي امارت په اساس باندې مخته دي، قضایي قوه لا اعلان کړی نه دی، د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی، هغه وزارتونه اعلان کړي دي چې په ورځنیو اړتیاوو کې یا په ورځنیو چارو کې ولس ورته ضرورت لري. نور هر څه نه اعلانول یا هر څه نه وړاندې کول و د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي. د نړیوال قانون شي فکر کوم چې دوه کالو ته یا شپږو میاشتو ته هغه مرحله چې موږ په پخواني نظام کې لرلې هغه ماډلونه چې موږ پخوا لرل چې یو ځل به د شپږو میاشتو مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده، بیا په موقت حکومت راځي. فکر کوم طالبان به مخامخ یو نظام ته لاره وباسي، هغه نظام چې طالبان هم په قانوني طالبان خپلو جنګیالیو ته خپلو مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شل کاله قربانۍ بې ځای نه دي کړي چې هغه د اسلامي نظام تر اتګ لپاره دي، او په عین وخت کې باید دوی داسې مډل هم وړاندې کړي چې دنیاواله ته د افغان شمولیت په رابطه باندې او د هغو ازادۍ په رابطه باندې طالبان ورته ویلي چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو، که هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده یا فردي ازادي ده. طالبانو په قرارداد کې یادې دوه په قرارداد کې واضح ویلي چې موږ د خدو تعلیم پر اړه باندې مشکل نه لرو، موږ د خدو د کار پر اړه مشکل نه لرو. اوس معلومیږي چې طالبان او ټول ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او خدو ته وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تر ثاني امر پورې به منتظر وي. دې معنی دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي وجب غالبا دا وي چې نړیوال قانون دي، باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانون شي، نړیوال اړیکې شروع شي. که کوم طالبان په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم پر اړه باندې د ښځو د کار پر اړه باندې ډیر مشکل ونه لري، اوس چې موافقه نه کوي تر ډیره پورې هغه وجه به دا وي چې که طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوال سره د بحث په برخه کې یا د یوې فشار د عالی په اساس باندې یو څه به طالبان سره نه وي چې هغه دنیا والو ته وړاندې کړي په هغه باندې بحث وکړي. نو بنا طالبان زما د معلوماتو له مخې چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل نظام پر اړه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکړي او هم د قانون مندۍ په برخه کې د دنیاوالو سره خپل نظام پر اړه باندې وغږیږي او توافق ورسیږي.
مننه بهیر صاحب او ساده صاحب له تاسو څخه، مننه کوم سیدی صاحب له تاسو څخه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ وړي د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زور دی خبر سولم بو دغر درو شور دی خبر سولم بو کور دورا نو فرمان لی ونی زماد کور دورا نو فرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر رسرو لمبو دغر